سلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې د پاکستان د تیرې شپې په هوایي حملو کې د لږ تر لږه څلوېښتو ملکي وګړو د مړینې او د شلو نورو د ټپي کېدو خبرونه رارسېدلي. د خوست په روغتون کې یوه ټپي ازادۍ راډیو ته خپل د سترګو لیدلی حال بیان کړ.
نوم مې رنګین دی او دغه دا وه چې د پټشمی مې چټ کړل دي. پټشمی په خو ناڅاپي تیاری راغلل دی. زما په کور باندې وه چې شپږ وتاکه کوټې له منځه یوړلې. شپږ تنه پرې ډرک شاهدان ما باندې خپله کوټه ډنګه وه. که نه زه په کوټې لاندې وسار پلم.
په کونړ کې بیا طالبان وایي د پاکستان له خاورې د توپونو په ډزو د ماشومانو او ښځو په ګډون پنځه ملکیان وژل شوي. خو د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویل دا مرګ ژوبل نیمه شپه د پاکستاني الوتکو د بمبریو له کبله پیښه شوه. بلخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې حملو په تړاو یې په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی او د افغانستان اعتراضیه لیک یې ورسپارلی دی. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې افغان لوري په خوست او کونړ کې د پاکستان بریدونه غندلي او د بیا تکرار د مخنیوي غوښتنه یې کړې ده. په روزګان ولایت کې د ترکیې یو خیریه بنسټ له جګړه ځپلو خلکو سره مرسته کړې. د مرستې د آی ایچ ایچ په نوم یوه ترکی بنسټ له څلور سوه هغو کسانو سره په مرکز ترینکوټ کې کړی چې د تیرو جګړو پر مهال زیانمن شوي. د دې خیریه بنسټ چارواکو رسنیو ته ویلي دي چې په مرستو کې اوړه وریجې او غوړي شامل دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د ده پر هیواد د روسیې د پوځي یرغل پر ضد جګړه کې تر اوسه د 2500 او 3000 تر منځ سرتیري وژل شوي دي. زلنسکی له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې همداراز په دې جګړه کې چې تقریبا دوه میاشتې مخکې پیل شوه د شاوخوا 10000 نورو اوکراینی سرتیرو د ټپي کېدو خبر هم ورکړ. زلنسکی زیاته کړه چې د اوکراین د ملکي تلفاتو شمېره دته نه ده معلومه. او د اوکراین پولیس د پلازمینی کیف له شاوخوا سیمو د روسي عسکرو تر وتلو وروسته د څه باندې 900 ملکیانو د جسدونو د موندلو خبر ورکوي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې پولیسو پرون وویل د دې مړیو اکثریت د اعدام په څیر په ډزو ویشتل شوي دي. روسي ځواکونه نږدې دوه اونۍ مخکې د کیف له شاوخوا سیمو ووتل. قدر مناوریدونکو را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو مهمو خبرونو تفصیل وړاندې کوو. په خوست کې پر وزیرستاني کډوالو د پاکستان بمباریو درنه مرګ ژوبله اړولې. په کونړ کې هم د پاکستان د پاوځ حملو انساني تلفات اړولی دي.
په څو کورونو باندې دغه توپونه لګېدلي دي او تقریبا ښځو ماشومانو په شمول باندې 15 کسان چې دي مړه دي او یو زخمي دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان سفیر ته د افغانستان اعتراض پرلی. د نجونو پر تعلیم د بندیز په خاطر پر طالبانو د نړیوالو انتقادونه لا هم دوام لري.
موږ د نجونو د متوسطه ښوونځیو د تړل کېدو په اړه ناراحته یو. موږ ښځو ته اړتیا لرو چې اقتصاد سره مرسته وکړي.
په نورو راپورونو کې وابهوري چې په کونړ کې د څپلیو جوړونکي د بازارونو له وضعیت څخه شکایت لري.
بازارونه ډېر ضعیف په دې ځکه اقتصادي بحران دی. د خلکو سره پیسې نشته. غوښتنه مو دا ده چې بس د خلکو ته د کاروبار زمینه مساعده کړي.
نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه د سپورت نړۍ او تاندې څانګې واورئ.
تر دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د برخه ته ز احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو د دې خبرونې لومړی موضوع ته د خوست او کونړ د هوایی بمباریو په غبرګون کې د طالبانو حکومت د پاکستان سفیر احضار کړی دی. د راپورونو په اساس سهار وختي په خوست او کونړ کې د پاکستان د هوایی ځواکونو بمباری شوې چې په نتیجه کې یې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې نن یې د پاکستان سفیر احضار کړی او د دې بریدونو د غندلو تر څنګ یې هغه ته اعتراض لیک ورسپارلی څو خپلو چارواکو ته یې ورسوي. په دې اړه د تفصیل لپاره زما همکار سفیولا ستانکزای په سټوډیو کې را سره دی. ستانکزای صاحب جزئیات څه دي؟
د خوست او کونړ په سرحدي سیمو باندې د پاکستاني ځواکونو د راپور شویو هوایی بمباریو د پیښو نه څو ساعته وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت غبرګون ښودلی دی. دغه بریدونه یې غندلی دي او ویلي دي چې د همدغو بریدونو په غبرګون باندې په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان احضار کړی دی. دوی د احضار کلمه استعمال کړې ده او ویلي دي چې په دې ارتباط باندې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان لخوا دغه بریدونه غندلی دي او ویلي دي چې باید سمدستي ودرېږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل په دې اړه لنډ پیغام ورکړی دی.
افغان لوري د پاکستاني ځواکونو له لوري تازه د خوست او کونړ په ځینو سیمو کې تر سره شوي بریدونه وغندل او په ټینګار سره یې د بیا تکرار د مخنیوي غوښتنه وکړه. متقی صاحب وویل د خوست او کونړ په شمول د ټولو نظامي تخطیو مخنیوي دی وشي او دغه ډول پیښې د دواړو همسایه هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې کوي.
د پاکستان د سفیر منصور احمد خان په اواله باندې سندي ویل شوی یوازې وزارت خارجه هم دومره ویلي چې دته اعتراض لیک ورسپارل شوی څو خپل چارواکو ته ورسوي او دغه سبریدونو مخنیوي وکړي. خای دا لمړی وار وی چې د افغانستان په خاوره باندې د طالبانو لوکمنې دور راهیسه د پاکستان د هوایي ځواکونو د جټ الوتکو د بمبار راپور نه ورکړل شوی دی.
او سنګزای صاحب د پاکستان لوري خو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي؟
د پاکستان لوري تر اوسه پورې د موږ د مشال راډیو د خبریالانو له هڅو سره سره په دې اړه باندې څه خبرګون نه دی ښودلی، خو یوازې دوه ورځې مخکې د پاکستان د پوځ ویاند یا د ایس پی آر ویاند مسؤول جنرال بابر افتخار وویل چې د پاکستاني طالبانو پر ضد باندې خپلو عملیاتو ته زور ورکوي، ځکه د خبره له دغې ډلې سره هر ډول تفاهمات نتیجه نه ورکوي او حکومت یا پوځ تصمیم لري چې دا ډله وځپي.
مننه. او قدرمنو اوریدونکو، بیګام ازادي راډیو چې د طالبانو له ویاند د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد سره خبرې وکړې، نو هغه ازادي راډیو ته وویل چې په دې مسله کې یعنی په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو د حملو او د پاکستان پر پوځ د دې ډلې د چاودنو او حملو په مسله کې د افغانستان حکومت هیڅ راز خکلتیا نه لري او ویلی چې دا د پاکستان کورنۍ مسله ده. خو ویلی دا هم ویلی چې د طالبانو حکومت به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د پاکستان یا نورو هیوادونو امنیت ته ګواښ پېښ کړي. په هر حال ورځو بیرته د خوست د حملو موضوع ته او دا د یو شمیر هغو کسانو اوازونه واورې چې له دې بمبارۍ څخه یا زیان منشوي دي او یا یې د سترګو لیدلی حال ازادي راډیو ته بیان کړی.
نوم مې رنګین دی او د اساړ په کوم باندې پیغه دا چې د پړشمې میچک ټول دي پړشمې په خو نڅاپي تیاری راغلل دی. ډرون ورسره وه، نڅاپي تیاری راغلی. زما په کور باندې وچو شپږ وتکه کوټې له منځه یوړل، شپږ تنه پرې ډرک شاهیدنګ ما باندې خپله کوټه ډنګه وه، کنه په کوټې لاندې وسار په کلیوال راغلو هغې خلاص کړم.
افغان دوبۍ کې نګر دی امباری وګه دا شل درش کا سون لیسی الوندې دی په خورې دا ځنې رښتینې لاس پنځه لاس دلر وړل درش کا سون کم دی ټول په خورې سی الوندې دی ځنې وکړل نو لا پوتې بي عام خلک دا یو غن نو بګه طالب نشته بګه اون شو دینه واری کې ویلګی جنګای په غیژه کې ور کلیو اړ کې په خورې کې شاخ دی درې ځای بمباری وګه مش خپل دی وکړ دا درش کا سون څه کم دی انده میږي وکړ درش کا سون خوش ختم.
نو مې صحیح مت خان دی په کوم تاڼه آیو په درې بجې باندې الوتکې بمبار وکړې. بېګناه خلک ډېر شهیدون کړل، بس بېګناه خلک غونډ شهیدون کړې، د کوڼي کې بمبار وکړې، بس پاته ونه لګېد. زخمیونه 25 زخمیونه وکړل، دس شهیدون وکړل.
میر بېګناه غونډ هغه کورونه ویشتلې چې هغې نه طالب سره ستړي ماشای شته، نه ورسره لاس نیوای شته، نه ورسره خبر کړو. ټول بېګناه کسانې ویشتلې، ماشومان، یتیمان، بېغریبانان خلک ویشتلی دی. هېڅکله دی چې نه د حکومت سره تعلق لرل، نه د طالب سره تعلق لرل. وون به گناه خلق دا کوم چې بشتلی دا به گناه خلق مشومان جبل شوی شد نار مشومان ټول.
په خوست ولایت کې د پاکستان د هوایی حملو عیني شاهدان او زیانمن خلکو چې لا ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو،
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
پر افغانستان د پاکستان د پوځ د حملو په موضوع کې پاتې کیږو. په کونړ کې هم د حملو راپور ورکړل شوی. د کونړ د شلتن ولسوالۍ اړوند د چوګام غرنۍ او ډیورن کرښې ته څیرمه پرتې سیمه کې تېره شپه د راپورونو له مخې د پاکستان جټ الوتکو یو کور بمبار کړی چې د سیمې او د عیني شاهدانو د څرګندونو له مخې 15 ماشومان او یوه میرمن پکې وژل شوی او یو ماشوم ټپي دی. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د سیمې یو تن اوسیدونکي چې له نوم خودلوې ډډه کوله د شنبې سهار ازادي راډیو ته وویل تېره شپه شاوخوا 2 بجې چې خلکو د روژې نیولو لپاره چمتووالی نیولو پاکستاني جیټ الوتکو ډیورن کرښې ته څیرمه د شلتن ولسوالۍ د چوګام کلي سره نږدې پر کورونو بمبار کړی چې 15 ماشومان او یوه مور وژلي او یو ماشوم ټپي دی. په کونړ کې طالب چارواکي بې وایي هوایي بمبار نه دی شوی، بلکې له تیرو 2 ورځو پاکستاني ځواکونو د یاد ولایت پر 3 ولسوالیو یو ځل بیا توپچي بریدونه پیل کړي دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د شنبې سهار د حمل پر 20مه نیټه ازادي راډیو ته وویل
دغه د توپونو سلسله د ګاونډي ملک د طرف نه بیا تقریبا د 14 روزې نه پر دې خوا د غدری ولسوالو په ساحو کې شروع شوې ده، چې هغه د مرور ولسوالۍ ده او د شان ورسره خوا کې د شلتن ولسوالۍ ده او ناړۍ ولسوالۍ په بعضې ساحو کې مرکز خبر ده. نو مشران هم کوشش کوي چې دغه سلسله بنده شي. بیګا هم دغلته په څکورونو باندې دغه توپونه لګېدلي دي او تقریبا ښځو ماشومانو په شمول باندې 15 کسان چې دي مړه دي او یو زخمي دي.
په ټولنیزو رسنیو کې ویل شوي چې تېره شپه د خوست ولایت اړوند د وزیرستاني او کډوالو پنډغالې هم پاکستاني جیټ الوتکو بمبار کړي چې تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نشته. تر دې دمه پاکستاني چارواکو د شوو هوایی او توپچي بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. ډیورن کرښې ته څیرمه پراته ولایتونه له تیرو شاوخوا 12 کالو څخه د پاکستاني توپچي بریدونو لاندې دي، چې تر اوسه پکې په سلګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوختي او په زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي.
د کونړ ولایت پر ولسوالیو د پاکستان د هوایی حملو او همدارز لهغه مخکې په خوست کې د پاکستان د پاوز د بمباریو په اړه راپورونه مو اوریدل. د خوست او کونړ پر سرحدي سیمو د پاکستاني ځواکونو له بمبار وروسته د طالبانو پر حکومت سختې نیوکې شوې دي. جزئیات صفی الله ستانکزای وړاندې کوي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ښایي دا لومړی وار وي چې د پاکستان جټ الوتکې د افغانستان هوایي حریم ته ننوتي او افغان خاورې بمبار کړي. په خوست کې مرګ ژوبله د سپیریا او تڼیو په سیمو کې د وزیرستانیو کډوالو ته رسیدلې ده. د پیښې ټپیانو او عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې تر دې دمه شاوخوا 30 کسان وژل شوي او څه باندې 40 تنه نور ټپیان دي. په عامو خلکو سربیره چې د خوست او کونړ د ټپیانو او مړو ویډیوګانې او عکسونه شریکوي، پخوانیو حکومتي چارواکو هم سخت انتقادونه کړي. دله پخوانی مرستیال ولسمشر امرالله صالح ویلی دا لومړی ځل دی چې د پاکستان هوایی ځواک د افغانستان خاوره بمبار کړي. هغه زیاته کړي لدې چې کابل د خبره د یوې نیابتي ډلې په واک کې ده، د غبرید د عواقب په اړه باندې هیڅ اندېښنه نه ده ښودلې. د پخوانی اردو یو لوړپوړي جنرال سمی سادات هم په خپل فیسبوک لیکلي افغانستان د پاکستان تر مستقیمې پوځي حمله لاندې راغلی او باید دا بریدونه سمدستي ودرېږي. هغه د داسې یو وضعیت پر رامنځته کېدو کې طالبان پړ بللي. د میدان وردګ پخوانی ښاروالي او خزو د حقونو فعال ظریفه غفاری هم په خپل ټوټر په طالبانو انتقاد کړی چې په پاکستان کې د خپل شخصي ګټو او کورنۍ او د خوندیتوب لپاره لملي ګټو تیر دي. د پاکستان پاوز لا پر افغان خاوره د هوایی بریډ په تړاو څه نه دی ویلي، خو 2 ورځې وړاندې د پاوز ویاند بابر افتخار ویل د پاکستانی طالبانو پر ضد خپل عملیاتو ته زور ورکوي.
په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په پلوي د کمپاین په دوام د ډنمارک د کډوالو د شورا سرمنشي لشپګم ټولګي د پورته افغان جنو پر مخ د خونځیو پر تړل کېدو اندېښنه ښودلې او د اوکراین جګړې ته په اشاره سره ویلي نړۍ باید هغو هیوادونو ته چې لوړاندې جګړې ځپلې پام وکړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
فرهناز د کابل له خونځیو په یو کې د لسم ټولګي زده کوونکې ده، خو اوس یې د ښوونیز کال لپایل سلیر ویشت ورځې تیریږي لا په کور کې ده. فرهناز وایي ناهیلي شوي چې ګنې نوره به بیا ښوونځي ته ولاړه نه شي.
بدبختانه از موږ خونځي پیل نشول، زموږ برخلیک معلوم نه دی. وړاندې می فکر کاوه چې یوه هیله شته، خو اوس هغه هیله هم زموږ په زړونو کې پاتې نه ده.
فرهناز وایي زده کړه او کار د افغان نجونو او ښځو حق دی، هغه حق چې په خبره یې اوس ترې ډېرې افغان نجونې او ښځې محرومه کړل شوي دي. د نوي ښوونیز کال د پیل په ورځ سره له دې چې هیله وژمنه وه چې ټول ښوونځي به پرانیستل شي، خو طالبانو له افغان نجونو دا حق واخیست. له هغې ورځې تر ننه د افغانستان دننه او د باندې هره ورځ د نجونو د ښوونځیو د بیا پیل غوښتنه کیږي، خو طالبان پرې غوږ نه ګروي. تازه د ډنمارک د کډوالو شورا سرمنشی شارلو سلنتې فرانس پریس خبری اژانس سره مرکه کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدل ناراحته کوونکي بللي.
موږ د نجونو د متوسطه ښوونځیو د تړل کېدو په اړه ناراحته یو. زه فکر کوم د دې لپاره چې افغانستان پرمختګ وکړي، د دې هیواد ټول منابعو ته ټول افغانان اړتیا لري. بله مهمه خبره دا ده چې موږ ښځو ته اړتیا لرو چې وکولای سي اقتصاد سره مرسته وکړي.
د ډنمارک د کډوالو شورا سرمنشی نړیوالې ټولنې ته په خطاب کې ویلي هغه هیوادونه باید له یاده ونه ویستل شي چې مخکې جګړو ځپلی دي. خو له دې ټولو غوښتنو سره سره طالبان له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه هیڅ مثبت خبره نه کوي او دا پریکړه د خپل مشر په امر پورې تړي. طالبان هیڅ منطقي او مشروع دلیل هم نه وړاندې کوي چې وښيي د کوم لامل له امله یې د نجونو ښوونځي تړلي دي.
قدر منوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه وړاندې په خبرونه کې اسمت څاروان تاسو وړاندې کوي. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. نن سهار وختي د اوکراین پلازمینې کیف او لویو ښارونو کې د چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. صفی الله استانکزای او په دې اړه نور تفصیل.
پلازمینه کیف او د اوکراین په ګڼو نورو ښارونو کې د خطر زنګونه لنن سهار وختي کړنګیږي. دا وروسته لاغه چې د پلازمینې له یوې برخې او د لویویو له ښاره د چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو په خپل ټلګرام چینل باندې تایید کړی چې چاودنې د پلازمینې په دارنیتسکي سیمه کې اورېدل شوي. هغه زیاته کړې چې د پیښې د تلفاتو جزئیات لا نه دي روښانه، خو مرستندویه او ژغورونکې ډلې سیمې ته رسېدلې. کلیچکو پلازمینې ته د تلونکو خلکو هم غوښتي چې دمګړی د سفر نه کوي او په خوندي یونو کې د پاتشي. د راپورونو له مخې نن سهار وختي په لویف ښار کې هم د چاودنو غږ اوریدل شوی دی. روسیې تازه خبرداری ورکړی چې د اوکراین په پلازمینه به بریدونه زیاتوي، ځکه تورې لګولی چې اوکراینی ځواکونو د روسیې په سرحدي سیمو باندې بریدونه کړي دي. د اوکراین په بیلابیلو ښارونو کې داسې وخت د خطر زنګونه کړنګول شوي او په پلازمینه کیف او لویف کې هم بریدونه شوي دي چې تېره شپه د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي وویل چې اقتصادي بندیزونه د روسیې لپاره دردونکي دي، خو لا هم کافي نه دي چې د دې خبر از موږ خاوره له یرغلګرو ځواکونو پاک کړو.
ازادي رادیو ته غوښنسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
شیبه وروسته به اسمت څاروان له یو لړ نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خو دا شیبه د ورځې سپورتي خبرونه واوري.
په کندهار ولایت کې د فوټبال رمضان جام سیالي پیل شوې. د کندهار ولایت د فوټبال امریت په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې یاد سیالي تیر شپه د اتو لوبډلو ترمنځ پیل شوې. د دې ریاست په وینا د غلوبج عینو مینه د فوټبال په لوبغالي کې ترسره کیږي، یو ورې به دوام وکړي. لبلې خو بیا په غور ولایت کې د رمضان فوټسال سیالي پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه سیالي په څلورو ګروپونو کې د 15 ټیمونو ترمنځ تیر ورځ پیل شوې او خای تر لس ورځې پورې دوام وکړي. د زیمبابوې کرکټ بورډ د 2022 کال د سیالیو مهالویش تیر ورځ اعلان کړ چې له مخې د افغانستان سره 15 ورځې او 3 ورځې سیالي ترسره کوي. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې ټاکل شوی ده چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ 3 ورځې لوبې چې د ورلد کپ سوپر لیگ برخه هم ده، د جون په 12مه، 14مه او 15مه نیټه د زیمبابوې په حراري سپورتس کلب کې ترسره شي. همدغه راز به د دوړو هیوادونو ترمنځ 15 ورځې سیالي د جون په 6مه، 22مه، 24مه، 26مه او 27مه نیټه په حراري لوبغاړي کې تر سره شي. او ټاکل شوی د هندستان د کرکټ په سوداګریز لیگ کې نن شپه د ممبئی انډین او لکنو لوبډلو ترمنځ سیالي ترسره شي. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې دغه لوبه د ممبئی ښار د کرکټ په لوبغالي کې د افغانستان په وخت 6:30 بجې پیلېږي. د دې لیگ په تیر شپه لوبه کې ګجرات او راجستان د یو بل په وړاندې د سیالي ډګر ته ووتل چې ګجرات لوبډلې په 30 منډو بریا خپله کړه. ګجرات لوبډلې د هارډیک پانډیا په 80 منډو پر مټ د څلورو لوبغاړو په سزیدو سره 129 منډې وکړې. راجستان د نه لوبغاړو په سزیدو سره په شلاورونو کې 155 منډې وکړې او د 20 منډو په توپیر یې ماته ومنله. راشد خان په دې لوبه کې په څلورو اورونو کې پرته له وکټو اخیستلو څلور منډې ورکړې او له دې سره ګجرات د 50 سیالیو څخه د څلور په ګټلو د جدول لومړی مقام خپل کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د روانې خبرونې په دوام کې زه اسمت څاروان در سره يم. سلامونه وړاندې کوم. روژه د نشو د پریښودو ښه فرصت دی. دا خبره روغتیا پوهان کوي. پر دې موضوع سربیره د کونړ د څپلې اوبدونکو له شکایت او غوښتنې مو خبرو. په اورزګان ولایت کې د هغو کسانو شمیر کم نه دی چې په بیلابیلو نشو روش دي. یوش مې روغتیایی کارپوهان وایي د روژې مبارکه میاشت چې مسلمانان د ورځې په اوږدو کې له خوراک شاک او نشه یي توکو ځان لرې ساتي د روژدو کسانو لپاره ښه فرصت دی چې ځان ترې خلاص کړي. په دې اړه دا راپور واوري.
نسوار، سیګریټ، کیلونه او چارس په افغانستان خو په ځانګړې توګه په اورزګان ولایت کې هغه نشه یي توکي دي چې ځوانان او د هر عمر لرونکو کسان یې په ټولنه کې د کوم محدودیت پرته یو نه یو استعمالوي. پر دغه نشه یي توکو نه محدودیت په عامو ځایونو او سرپټو ځایونو کې استعمال د دې سبب سوی دی چې په ټولنه کې زیات شمیر کسان په دغه ډول نشه یي توکو روږدي سي او وروسته تر زیات استعمال یې ځینې غټو نشو ته مخه کړي لکه هیروین، تاریاک او داسې نور چې وروسته د کورنۍ او ټولنې د وژو بار سي. د نسوارو، سیګریټو، کیلونه او د چرسو استعمال نه یوازې دا چې انسان د غټو نشو لورې ته بیایي بلکې په ډول ډول ناروغۍ یې هم مخته کوي. خو ډېر هغه کسان چې په دغه ډول نشو روږدي دي وروسته ارمان کوي او په ټولنه کې ځان بد احساسوي او کوشش کوي چې ځان ترې وژغوري خو نسي بریالي کېدلی. محمد شریف د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ ښار اړوند د بردی د سیمې اوسیدونکی دی او له شلو کلونو راهیسې د نسوارو کولو په نشه روږدي دی. دی وایي دغه نسوارو کولو د ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ کړی دی.
داسې په تکلیف کړی یم تباور وکړه چې معنا فکر مې خراب سي بس جوب ته لاس کوم چې دبلې مې رکښلې وې نسوار مې کړی وې نو نور د میډې مریضیم سره ته پیښي مثلا د پښتورګو مریضیم سره ته پیښي نو مشکلات یې ډېر دي. همېله دا چې بس دا نسوار چې وکړم دا ترخې اوبه نه دي دا ځي میډې ته نو برا بیا دا ناولې زنسم چیروالی هیڅ شی معنا نسم خوړلی چې یو خورم ازمولای نسم.
حفیظ محمد الله بیا د ترنکوټ ښار یو بل وسیدونکی دی. وایي له کلونو راهیسې د نسوارو په نشه روږدي دي او اوس یو ډېر بد احساس کوي. د چې دیني زده کړې هم کړي ازادي راډیو ته وویل چې دغه نشې توکي د روغتیایي زیانونو ترڅنګ د اسلام له نظره هم آرام دي.
تقریبا دغه شپږ و کال کېږي چې نسوار کوو. دا نسوار خو چې دي هر څوک باید دا کوشش وکړي نه دي چې پرېږدي خو مینه چندانې عمل نه دی بس کار دی بس کار خو نو موږ ته معلومېږي چې صغیره ګناه ده نه دی او صغیره ګناه باندې همیشه توب کول بیا کبیره ګناه ځین جوړېږي نه دی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تیر کال د تنباکو د نه کارولو نړیوالې ورځې پر مهال ویلي وو چې په افغانستان کې په کلنی ډول 21 په سلو کې مړینې د تنباکو د کارولو له امله رامنځته کیږي. یو شمیر روغتیایي کارپوهان وایي د روژې مبارکه میاشت چې مسلمانان د ورځې په اوږدو کې له خوراک، څښاک او نشه یي توکو له استعمال څخه ځان ساتي د روژدي کسانو لپاره له نشه یي توکو څخه د خلاصون یو ښه فرصت دی. په اورزګان ولایت کې د ولایتي روغتون پخوانی رئیس او متخصص ډاکټر امین الله توکي ازادي راډیو ته وویل
تعود په کار دی چې دی خپل تعود ولري سره بس کېدلی شي چې دغه روژه هم سبب شي سره میوجاتو دا شم او سره وخوري سره روژه کېدلی شي چې پاتې شي دغه مواد مخدر کېدلی شي چې
د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ په ټوله نړۍ کې هر کال د تنباکو لرونکو نشه یي موادو د استعمال له امله لږ تر لږه 8 میلیونه کسان مړه کیږي.
په کونړ کې څپلۍ ګډون کې وایي په هیواد کې له سیاسي بدلون سره کارونه کمزوري شوي دي. د دوی په وینا په خو به ورته د روژې له پایله وړاندې ډیر شمیر کسانو د څپلیو جوړولو فرمایشونه ورکول، خو اوس یې هغه مزه نشته. دوی ویل تر 400 والو او نورو دوی شی او مضبوطی څپلۍ جوړوي، نو له خلکو هم غواړي چې د کورنیو تولیداتو اخیستو ته مخه کړي چې له یوې خوا سلګونو کسانو ته په کور دننه د کار زمینه برابر شي او له بل پلوه هغه پیسې چې د څپلۍ او بوټونو په بدل کې بهرنیو هیوادونو ته وړل کیږي هغه په هیواد کې دننه پاتې شي. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې اورو.
پینځه دېرش کلن سیدان ګل د اسدآباد خارګوټ یړوند د خاروالۍ په مارکیټ کې د څپلو ګنډلو هټۍ لري. سیدان ګل لګی دی او د نوو څپلیو لپاره څرمن د لرګي پر څټکي وهي څو یې نرم کړي او په ربړي تلي کې برابر شي. هغه وایي د تیرو اخترونو لپاره به د روژې میاشتې له پیل کېدو وړاندې لسګونو کسانو د خپلې خوښې څپلیو جوړولو لپاره فرمایشونه ورکول او دوی به هم ورته د هغوی غوښتنې سره سمې څپلۍ جوړولې، خو اوس یې بازار سوړ شوی دی.
چرسدی سخت څپلۍ جوړو په کونړ کې نور کلونه به ډېر مشتریان راتله، مونږ ته ډېر اډرونه به مونږ اغوستل، سکل هغسې کارونه نشته، اقتصادي ستونزې دي، مشکلات ډېر دي، د خلکو سره پیسې نشته دی، زمونږ کارونه باندې ډېر منفي اغېز کړی. دا ډېر ښه کیفیت لري، ښه شیان د خارج نه راځي او دلته مونږ خلکو ته جوړو تي ډېر زر د منځه ځي، هغه په مشین جوړې شوي مشیني زمونږ د لاس کاری ښه کاری.
په دې هټۍ کې درې نور کاریګر هم کار کوي، دو تنه رینه په لاس پر څپلیو بخی وهي او بلې بیا د ربړ او څرمنې اضافي ځایونه پر قینچی پرې کوي. په هیواد کې روانو اقتصادي ستونزو یوازې د څپلۍ ګنډونکو بازار کمرنګی کړی نه دی، بلکې د څپلیو چپړو او بوټانو پلورونکي هم ورته ستونزې ګالي. دیرش کلن سلیمان دواړه لاسونه په خپلو تشو ایښي او په نشت بازار کې خپلې راوړې سودا ته په دوکان کې حیران ولاړ دی. وایي
تیر کال په پرتله چې اوس کم دی بازارونه ډېر ځوی، په دې ځکه اقتصادي بحران دی، د خلکو سره معاشات پیسې نشته. غوښتنه مو دا ده چې بس د خلکو وګړو ته د کاروبار زمینه مساعده کړي، په دې خاطر چې خلک د اقتصادي بحران نه وباسي بیا به زموږ کاروبارونه هم یو څه ښه شي او خلکو ته په غریبۍ څخه به هم خلاص شي.
په کونړ کې د کارګرانو او صنعتکارانو د ملي اتحادی استازی شاولی خان سالارزی وایي په هیواد کې د روانو اقتصادي ستونزو له امله زیاتو کسانو خپل کاروبارونه له لاسه ورکړي او که حکومت د یادو مشکلاتو د حل غم ونه خوري نو د بیروزګارو کسانو شمیر به نور هم زیات شي.
په کونړ کې ډېری ځوانان صنعتکاران خپل کارونه د لاسه ورکړي او د بیروزګاری څخه سخت شکایت کوي. د اسلامي امارت د مشرانو څخه مې هیله ده چې خصوصي سکتور ته د کار د لازم شرایط برابر کړي او خلکو ته د روزګار د پیدا کولو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
په کونړ کې چارواکي وایي مشرانو یې هڅې پیل کړي چې د مامورینو د معاشونو د ورکړې په څیر د نورو هیوادوالو ستونزې هم هوارې کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د ولس چې کوم ستونزې دي لله الحمد هغه په حل کېدو دي، څرنګه چې د معاشات او مسله وه هغه الحمدلله په ښه طریقه حل شوله، خلکو ته ټول معاشات اصول شو. دغه شانه د نورو خلکو چې کوم کاروباري ستونزې دي انشاءالله هغه به هم حل شي. امارت اسلامي په کوشش کې دی، د ټولو نه غټ کوشش په اقتصاد دی، د خلکو د کارونو په ښه کېدلو دی او همدغه شانه د بیا رغونې کارونو ته توجه ده چې د هغې نه ډېر غټ غټ قراردادونه الحمدلله هغه دی وشو څه کېږي.
په کونړ کې څپلۍ ګنډونکي او پلورونکي په داسې حال کې د بازار له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د هرې برخې کاروباریان، سوداګر او د صنعتي فابریکو څښتنان له ورته مشکلاتو سر ټکوي.
آزادي راډیو د ټولو ده، خو د هیچ چا نه ده، ستاسو ده ځکه چې ناپېیلې ده او د هیچ چا نه ده ځکه چې په هیچ چا پورې تړلې نه ده.
سلام علیکم، زه لګمان ملنه خبرې کوم. دا مواد چې راځي دا ټول ملکان خوري، موږ د غریبانو لپاره څه هم نه کیږي.
بله، السلام علیکم، زه محمد نصیر له هلمند ولایت هم ساکلاو د سوالي تاسو سره په تماس کیم. زموږ سړک دا د ګریجې څخه تر مساکلا پورې ډېر کمزورې دی، ډېر سره خراب دی. دغه هیله کوم چې لوړ پلو چارواکو ته دا غوره شي، بیا تر کجکي پورې د ګریجې تر کجکي پورې ډېر سره کړبندوک دی، دا سړک جره ته جوړ کی مریض تر ډاکټر رسو ختم. السلام علیکم.
السلام علیکم جزیل اور کوټه ته خصوص ولایت نه خبره کو جزما پیغام د امارت اسلامي مسلمانانو ته ورسېږي. مهدرهم د خصوص او بجو چې کوم کوچان او شی دی یو کو سره هم رسنه ده چې جای خلکو سره تا کارتونه ورکول شي د نیمه څو لبره نه تر ځای پر افغاني ورکول کیږي د کوچان سره د مور او د مېره سره کې.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه د سپورت نړۍ او همداراز تاندې څانګې تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې د طالبانو د مسؤلانو په حواله د پاکستان د تیر شپې په هوایي حملو کې د لږ تر لږه 45 ملکي وګړو د مړینې او د ګڼو نورو د ټپي کېدو خبرونه را رسېدلي. د خوست په روغتون کې یو ټپي ازادۍ راډیو ته خپل د سترګو لیدلی حال بیان کړ.
نوم مې رنګین دی، دغه دعوه چې د پټشمی میچټولي پټشمی په خو نڅاپي تیاری راغلل. زما په کور باندې وچو شپږ تکا کوټه لمانځه یوړل، شپږ تنه پر ډرک شاهدان ما باندې خپل کوټه ډنګه وکړه په کوټه لاندې وسار پد.
په کونړ کې بیا طالبان وایي د پاکستان له خاورې د توپونو په ډزو د ماشومانو او ښځو په ګډون 15 ملکی وګړي وژل شوي، خو د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویل د مرګ ژوبله نیمه شپه د پاکستاني الوتکو د بمباریو له کبله پیښه شوه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د همدې حملو په تړاو یې په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی او د افغانستان اعتراضي لیک یې ورسپارلی دی. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې افغان لوري په خوست او کونړ کې د پاکستان بریدونه غندلي او د بیا تکرار د مخنیوي غوښتنه یې کړې ده. په روزګان ولایت کې د ترکیې یو خیریه بنسټ له جګړه ځپلو خلکو سره مرسته وکړه. دا مرستې د IHH په نوم یو ترکی بنسټ له 400 هغو کسانو سره په مرکز ترینکوټ کې کړي چې د تیرو جګړو پر مهال زیانمن شوي دي. د دې خیریه بنسټ چارواکو رسنیو ته ویلي دي چې په مرستو کې اوړه، وریجې او غوړي شامل دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې د ده پر هیواد د روسیې د پوځي یرغل پر ضد جګړه کې تر اوسه د 2500 او 3000 ترمنځ سرتیری وژل شوي. زلنسکی له سینن ټلویزیون سره په مرکه کې همداراز په دې جګړه کې چې تقریبا دوه میاشتې مخکې پیل شوه د شاوخوا 10000 نورو اوکراینی سرتیرو د ټپي کېدو خبر هم ورکړ، خو ښاغلي زلنسکی زیاته کړه چې د اوکراین د ملکي تلفاتو شمېره د ته نه ده معلومه. او د اوکراین پولیس د پلازمینې کیف له شاوخوا سیمو د روسي ځواکونو تر وتلو وروسته د څه باندې 900 ملکیانو د جسدونو د موندلو خبر ورکوي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس راپور له مخې پولیسو پرون وویل د دې مړیو اکثریت د اعدام په بڼه په ډزو ویشتل شوي دي. روسي ځواکونه نږدې دوه اونۍ مخکې د کیف له شاوخوا سیمو ووتل.
لوبو لمیدانه
چې زاد بلیزینګ د بال داون د ګراوند اوور اکسترا کاور شه.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو لمیدانه یوې بلی اونیزي خبرونه ته مهرکلی کوم. درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. گرانو مینوالو، په روانه خبرونه کې اوري چې د کرکټ نړیوالې شورا په خپلې تازه پریکړه کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سره د مرستو د دوام ژمنه کړې، خو د خزو د کرکټ د پراختیا او د پرمختګ غوښتنه یې هم کړې. دا هم اوري چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې ونشول کړای د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته لاره پیدا کړي. د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو او ملي لوبډلې په اړه د پاکستان د پخوانی تیز توپ اچونکي عمر ګل نظر در سره شریکو.
پاسټ کې چې وو لکه چې څنګه حمید د دې لپاره یو رول ماډل او شاپور وو،
خو په پیل کې د تیریونې مهمه ورزشي پیخي
د افغانستان د فوتبال فدراسیون ویلي چې د فیفا رئیس د افغانستان د فوتبال فدراسیون چارې ستایلې دي. د فوتبال فدراسیون لوري په خبره سوې اعلامیه کې راغلي دي چې د افغانستان فوتبال فدراسیون رئیس محمد یوسف کارګر چې د فیفا په 22 کلنۍ کانګرس کې د فوتبال نړیوال فدراسیون له رئیس انفانتینو سره هم لیدلې دي. په دې ناسته کې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو ښاغلي انفانتینو د فوتبال فدراسیون پر استقلال ټینګار کړی او د افغانستان د زرغون مستطیل فعالیتونه یې ستایلي دي. په اعلامیه کې راغلي دي چې د فیفا رئیس په تیرو 8 میاشتو کې د مرکزي آسیا د سیالیو په لړ کې د